سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو موږ راکړه د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته د مخام د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه 19 په 19 یو ویش او 15 ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نیوي سموږ راکوري د خبرونه په خبرونه پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکتر لګې اصول درې کسان وژلي دي. دغه چاودنې نن چهارشنبې د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري اژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی، ویلي دي چې له 170 زیات نور ټپیان شوي دي. میزان خبري اژانس د ایران قضایي قوې ته نږدې اژانس بلل کېږي. د سپای پاسداران انقلاب پر ټلګرام چینل هم د مرګ شوبلې د غشمیری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د رینا خبرې اژانس په حواله ویلي دي چې نومرنۍ چاودنه د قسم سلیماني قبر ته په 200 مټرې او 2 په 1 کیلومټرې کې شوې ده. د چاودنو څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکي داسې ښکاري چې برید کوونکو دغه بمونه د ریموټ کنټرول په وسیله چولې دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. قسم سلیماني چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس دلی قومندان و د 2000 کال د جنوري په 3مه د بغداد په وڅنډه کې د امریکا د بيپلو ټالوتکو په بریټ کې وشل شوی و. د طالبانو د حکومت د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکیچونو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشرین خون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبې پورس په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګریزو ډلو 615 حملې وکړې چې دا شمېر د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره و. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2023 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سهشنبې د جنوري په 2مه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه راز چې د دوی لویدي سرحد د ناقانونه وختو د مخنیوي په پر پوله د اسغن کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه پیل کړل. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستي ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شو سیمه ایشو کې واقع وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزول او د چرواکو په خبره تیرو دوو ورځو کې له 10 زیات نو ټکانونه هم احساس شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې پاکستان ته د طالب چارواکو د سفر جزئیات تر سره شریک کړو. همدارنګه د انټرو نیوز هغه سروې به هم در سره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې په داخلي رسنیو د خلکو باور کم شوی دی، خو بل پلو بیا ژورنالستان شکایت کوي چې لا هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي.
وسم رسنی او خبریالان معلومات ته لاسرسی نه لري، لکچرونه سره مخامخ دي، زندانی کیږي او ستونزې ورته ډېرې دي.
د دغه خبري اعلانو ستونزې او د چي په ټوله کې اطلاعاتو ته ولې لاسرسی نشته دا او طالب ځواکونه ولې ورته ځواب نه ورکوي د جزئیات ترته لرو همدارنګ په لبنان کې د اسرایلو د برید په اړه باندې چې بیلابیل خبرګون نه راپارولې دي د جزئیات به هم درته ولرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلون به طالب هم شته ملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د وقاب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملشرین خان په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبر اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو غړي هم په کښته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي تیر ورځ یو شمیر پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و تفصیل په راپور کې
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرامنځ شوی سنځو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دوړخیز موضوعات د دې لیدونکو کتنو مهم ټکی وي په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال اتسانګي خبريال طاهر خان وای په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازشته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري
دغه پلاوی کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي د بهرنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت ته دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی لا پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي لدی وړاندې دروانه ونې د یک شنبې پورې ډان پاکستانی ورسپانه هم په راپور کې ویلي چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب لوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو درغولو هڅه ده د ډان ورسپانه په راپور کې راغلی و چې د غپلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو لاستازو سره هم لیدنې کتنې وکړي ورسپانه لیکلی و چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او د غشان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دي دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنې وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې محل پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا د افغانستان په نام نه کې پاکستانی وګړي خکیل غني څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شوی بریدونو کې ل تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي خکیلو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعات خبرې کړې دي په دې لیدنه کې چې پرون شوې د پاکستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د بیا میشتیدنې وړ افغان کډوالو د خندي انتقال په اړه هم له جلیل عباس چلنی سره غږېدلې دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لپاره یو شمېر هغه کسان چې په دغه هیواد کې کیسونه لري له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ د جنوري په 2 مې نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبرې شوي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور یې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دا چې پاکستان کې خصوصا زمنګ او زما د فامیل ویزې ایکسپایر شوې دي او په دې اخرو کې د امریکا متحده ایالات موږ ته یو امنیتی لیټر هم ولیږو. ولې متاسفانه دغه لیټر ته هم د پاکستان حکومت پولیس دوه ګونې چلان کوي، بعضې پولیس یې منی او بعضې پولیس هم هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو موږ ډېر زیات په مشکلاتو کې یو، دا چې اقتصادي او امنیتي مشکلات لرو، دا زمنګ په روحي او رواني حالاتو باندې ډېر بد.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودو سره سره له پاکستانه ایستل شوي دي.
اجدام دسمبر پشت خانه ما پولیس آمد، گفت اسنادای
دارم. در دسمبر پا تلسم از موږ د کور تر شا پولیس راغل، وای ویل اسنادونه مرا کړی، ما ورته پاسپورت او ویزا ورکړ، وای ویل ستاسو ویزا ختمه ده، باید ریپورت شي. زه حوزې ته وغوښتم، هلته یې راته وویل چې دوه ساعته وخت لرئ، کالي دې ټول کړه. کم کې هم د امریکا اسناد قبول نه کړل. اوس چې افغانستان ته راغلو ډېر سخت حالت کې یو، کور نه لرو، کالي نه لرو، عام په دې سړه هوا کې بخاری هم نه لرو،
کالا نه دارم، ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم.
در رویترز خبری آژانس پراپور که چه در 2023 کال در دسمبر پشپگوشته مخبور شو، امریکا تا در افغانانو در انتقال پروسی مشر شان ون دایول قبل راقلی چه در امریکا در زنگری کدوالی او بیا منشریدنی که سونو لرون که لک تر لک 130 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي، خو په راپور کې جزئیات نه ورکړل شوي چې په څومره موده کې. د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندي تابل لیکونه ولیکل او دغه شانې د واتساپ یو بیړنی نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 28 نیټې خپور کړی ویلي چې د سپتمبر له 15 څخه د دسمبر تر 28 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې وي. کله ګوندی پاکستان بل پلو ګوندی ایران ته ورشو، د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې 1,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د دغې وزارت چارواکو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د بېلابېلو دلایلو له مخې بندیان شوي دي او د دوی حکومت په دې هڅه کې دی چې یاد بندیان د ایران له زندانونو راخوشي او بیرته افغانستان ته راستنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په ایران کې 1,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تازه تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي او هیواد ته راولي. ښاغلی راشد زیاتوي چې د طالبانو د حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو په پایله کې له 300 څخه تر 400 پورې بندیان خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د دغه هیواد د پولیسو پر چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې د قانوني اسنادو په درلودلو سره هم د ایراني پولیسو لخوا نیول کیږي، وهل کیږي، سپکاوی یې کیږي او توقیف کیږي. په ایران کې یو افغان کډوال او خبریال امید پویا وایي چې ایرانی پولیسو څه موده وړاندې د مترو له تمځای څخه نیولی او له سپکاوي او زور زیاتي وروسته یې د کمپونو یو مرکز ته لیږدولی. هغه د خپلې دې تجربې په اړه وویل.
چندین بار خودم شخصا پولیس بازداشت کرده،
زه خپل څو ځلې د پولیسو لخوا نیول شوی وم. وروسته له هغه چې پولیسو زه ونیولم، زه 4-5 ساعتونو څخه زیات د پولیسو په توقیف کې وم. دوی راغلل او زه یې د ورامین کمپ ته بوتلم. ما خپل د خبریالۍ اسناد او پاسپورټ او ټول کارتونه را وویستل او ور ومې ښودل. زه یې له زر جنجالونو وروسته بیرته خوشې کړم.
د دایکندی ولایت اوسیدونکو غلام اصغر هم وایي چې اته میاشتې وړاندې د کار لپاره له پاسپورت سره ایران ته تللی و. هغه په افغانستان کې امنیتي ننګونې او د کار نشټوالی ایران ته د خپل کډوالۍ لاملونه وبلل. خدا چې څنګه نوموړی د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یوه ورځ امنیتي ځواکونه راغلل، بېله کومې پوښتنې او بې دلیله یې زه او زما هغه همکاران چې دلدی کار کوو ووهله، او له بده مرغه په ډېر سپک چلن یې موږ ټول له ځان سره بوتلو. هر څه چې مو ټینګار وکړ، موږ اسرات لرو، پاسپورټونه لرو. زموږ پاسپورټونه په همدې ایران کې دوه ځلې نوي شوي. له بده مرغه دوی ونه منل او نامناسب او ډېر سخت چلن سره یې موږ دورامین کمپ ته بوتلو.
حتی مو وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اقداماتو په اړه وپوښتو. خو دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې دا مهال شاوخوا شپږ زره افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر وژل کېدو غبرګونونه پراولي او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دغه کس او د هغې یو شمېر ملګري د سه شنبې په ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. اسرایلو ویلي هر ډول عواقبو ته بشپړ چمتووالی لري. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایي اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وجل کېدل به عواقب لري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دای د پټکو د اسرائیلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقب ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور برمتا کړل، اسرائیل په جواب کې پر غزا غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
انټرنیوز یو سروې ښیي چې پر رسنیو، ټلویزیون، راډیو او رسپانو د خلکو باور کم شوی او د طالبانو لخوا پر رسنیو خبریالانو د لګول شو بندیزونو له امله خلک پر ټولنیزو رسنیو او د شفاهي معلوماتو به ترلاسه کولو بسنه کوي. د دې سروې له مخې ښځې په ټولنه کې اله زده کړو، کار او حضور نه د بې برخې کېدو له امله د ښځو اړوند مشخصو خبرونو او روغتیایي معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا د انټرنیوز د پور محتوا ردوي او دا کوي چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په پام خپل ازادۍ لري. تفصیل په دې راپور کې ورو
د هغو راپورونو لمخې چې انټرنیوز د سیشن می په ورځ خبر کړ، په کورنیو اطلاعاتي سرچینو لکه رادیو، تلویزیون او رسپانو د محدودیتونو او سانسور لامل د افغانانو باور په دې رسنیو کم شوې دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ډیری خلک په خارونو او ټولنیزو رسنیو او په کلیو کې په شفاهي بڼه خبرونه او معلومات تعقیبوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل او فعال رسنۍ هم د طالبانو د حکومت د چارواکو له بندیزونو سره مخ دي. په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی او له دې امله حتی وګړي هم ویره لري او په ټولنیزو رسنیو او په خپلو ورځنیو اړیکو کې ځان سانسوروي. دا سروې د 2023 کال له می څخه تر جولای میاشتې پورې شوې ده چې په کې په څلور د شو ولایتونو کې له 999 ښځو سره د ټلیفون له لارې او مخامخ مرکې شوې دي. د دې سروې پایلې ښیي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز دوی حتی له نورو سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو، ښوونځیو او سینګارتونونو په اړه له معلوماتو څخه بې برخې کړي دي. انټرو نیوز په دغه راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې ښځې او نجونې د بې سوادۍ له امله د معلوماتو له کمښت سره مخ دي او له ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ څخه د خبرونو او روغتیا اړوند معلومات نشي ترلاسه کولای. د دغه سازمان د موندنو له مخې د ښار 28% اوسیدونکي ټلویزیون لري، په داسې حال کې چې دا شمیره په کلیو کې تر 50% کمه ده. خو له رسنیو د اوریدونکو ګټه اخیستل د کلي او ښار ترمنځ یو شان ده. د دې څېړنې د موندنو له مخې په دې موده کې رسمي بنسټونه، روغتیایي او بشر دوستانه سازمانونه او غیر رسمي بنسټونه، جومات، شوراګانې، د ګذر وکیلان او ښوونځي د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انټرو نیوز د راپور محتوا ردوي او ادعا کوي چې رسنۍ خپله ازادي لري خو باید ملي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
اوس رسنۍ بالکل خپل اختیار لري، فقط هغه اصولیز موارد دي چې هغه باید مراعات شي، لکه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول چې هر ټولنه ارزښتونه لري، دلته هم دا مهم دي، او عمومي اهداف انسان ګټې او ملي ګټې په نظر کې نیول، او د شایع افغاني او د پروپاګاندا محض نسي حقیقتونه لري، ځان ساتنه زده دي د رسنۍ اعتبار سره کومک کوي. نور کوم قیودات په جان دي وځ کړی او د پخوانه رسنۍ هغه اعتبار باور ډېر سوی او په یو ښه نشرات لري.
بلخوا یو شمیر افغانان وایي چې پر تفریحي پروګرامونو د محدودیت او د معلوماتو د سانسور له امله تر ډیره بهرنۍ رسنۍ تعقیبوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
اغه رسنۍ چې کوم څه حقیقت یې غن شي ویلای او ډوريږي او محدودیتونه به خېر په وځه شوې دي. دا چې دا یو حقیقت دی چې د خلکو باور په محلي رسنۍ باندې بيخي صفر شوی دی، ځکه هیڅ څه رښتیا نه وي او د معلوماتو نه دي، ځکه د فشار لاندې دي او هر څه حقیقت نشي ویلای. تنه تلویزیونونه نه بلکې رادیو هم د دو فشار لاندې دي، د دو سانسور لاندې دي، بلکې په هغه کې اتون جونې او خزه نشي کولای وخوندې په لوړ غږ یم داسې وغږیږي چې د دې په حساب غیر اخلاقي وي. نو دا یو حقیقت دی.
په کابل کې یو خبريال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي او د راپور خبرولو په برخه کې د بندیزونو په اړه داسې وایي:
په محلي رسنیو ځکه د باور کچه راټیټیږي چې تر ډیره په اوسنیو وختونو کې له محلي رسنیو څخه یوازې هغه مسایل نشریږي چې یوازې د حکومت په ګټو راڅرخي یا د حکومت لپاره یوه مثبت انګیزه رامنځته کوي، ولې هغه مسایل چې هغه د ولس غوښتنې دي، سالم انتقادونه دي، د هغوی لپاره نه خبرې اعلان کولی شي چې په دغه مسایلو باندې راپورونه جوړ کړي، او نه هم چارواکي علاقه ښیي چې په دغسې مسایلو کې د خبرې اعلانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو ځینو بنسټونو په بیلابیلو راپورونو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له سانسور او محدودیتونو سره او یو شمیر خبریالان له تاوتریخوالي بندي کېدو او ګواښونو سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د 2023 کال پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو له ازادي رادیو سره د خبر پر مهال ویلې دوی له ننګونو ډک کال تیر کړی دی. دوی وایي په تیر کال کې خبريالان د سانسور غواخونو د بیان ازادي نقض زندني کېدو او د راپورونو په چمتو کولو کې له محدودیتونو سره مخ. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
د 2023 کال لپاره تر رسیدو سره سم په افغانستان کې د نن یو شمیر خبريالان وایي چې لننګونو ډک کال تیر کړ. دا خبريالان دا کوي چې د دوی د خبريالۍ د دندې پر مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیتونو، سانسور، ګواښونو، شکنجې او هلو ټکولو او نیول کېدو سره مخ شوي دي. په کابل کې وطن خبريال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د اقتصادي ستونزو سره سره د خوندیتوب او امنیتي ستونزو تر څنګ په 2023 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ وو.
و همچنان
هغه څه چې سکل زما په لاره کې خنډ وو، اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیت وو. طالبان یوازې یو محدود شمېر رسنیو ته چې د دوی په ګټه وي معلومات ورکوي یا هغه معلومات وړاندې کوي چې دوی تایید کړي وي.
د کندهار ولایت یو خبريال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په 2023 کال کې د خپل ژورنالیستیکي کار د وضعیت په اړه وویل.
وسم رسنی او خبريالان معلومات ته لاسرسي نه لري، لکشرون سره مخامخ دي، زندان کېږي او ستونزه ورته ډېره دي. نو په پټول کې دلته د رسنی وضعیت په نورمال حالت کې نه دی، که څه هم تمشغي په برخه کې څه پرمختګ شوی، خو لا هم د معلوماتو نه لاسرسي سرچینو محدودیت پر خپل ځای پاتې دي.
په افغانستان کې یو بل خبريال وایي خبريالان په ځانګړې توګه خزینه خبريالانی معلوماتو ته د لاسرسي او له دولتي مسولانو د معلوماتو غوښتنې په برخه کې لستونز سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل په تیر کال کې د خاري راپورونو د چمتو کولو پر مهال په ډیرو مواردو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی.
پوښتنې ډېرې کېږي، موږ حتی داسې خبرونه او راپورونه هم چمتو کړل چې له خپرېدو مخکې موږ ته ویل چې باید راپور خپور نه کړو. موږ د بیان ازادۍ له سختو ننګونو سره مخ یو.
د پداس حال کې د چا طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د رسنیو خزینه کارکونکو او خبريالانو په خپل کاري بهیر کې له محدودیتونو سره مخ شوي چې ځینوې د ستونزو له امله خپل دندې پرېښي دي. د افغانستان په لویدیس کې یو خزینه خبريال وایي په تیر کال کې له محدودیتونو سره مخ و او حتی د طالبانو حکومتي چارواکو یې په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ګډون مخه نیوله. هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال و. ما ولیدل چې یو نارینه خبريال ته په خبري کنفرانس کې د ننوتو اجازه ورکول کېده او ښځینه خبريالې ته یې اجازه نه ورکوله. څو ځلې له خبري کنفرانسونو له دې عملی ایستل شوی یم چې ښځه یم.
هغې دا وکړه چې په روان کال کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د رپورټونو د چمتو کولو او د هغې د خبريالۍ د کار له امله ترې پوښتنې شوې. د پداسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په 2023 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 138 پېښې ثبت کړې دي. د یادې ادارې د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سومیا ولیزاده وایي په دغو قضیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، د خبريالانو توقیف، ګواښونه، شکنجه او بندي کول شامل دي او په 2023 کال کې د تاوتریخوالي ډولونو د تیر کال په پرتله توپیر درلود.
در همین سال ما محاکمه
کال کې موږ د لس خصوصي رسنیو او د دوه خصوصي رسنیو مسول مدیرانو محاکمه درلوده چې یو یې د دایکندي ولایت و چې مدیر یې په یو کال بند محکوم شو او د ملي تلویزیون درې کارکوونکي محاکمه شول چې دا په حقیقت کې د رسنیو له قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ښیي.
خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خپل حکومت تر کنټرول لاندې لمیلی رادیو او تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې او ادعای کړې چې دغه خبري اعلان د دندو لامل نه دی نیول شوی او پر رسنیو فشارونه هم نشته. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په کلنی راپور کې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خبر شو ویل شوی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه لګولي چې ځینې یې په 2023 میلادي کال کې لګول شوی دي. د رسنیو د منځپانګې محدودول، د هلمند پر رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز او د طالبانو پر حکومت نیوکې نه کول د دغو بندیزونو برخې دي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ ملي او اسلامي ارزښتونو ته په درناوي سره ازادي لري، خو مجاهد دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون ته ویلي یو شمیر هغه رسنۍ چې د ده په وینا جدي سرغړونې کړې او د هغه په ادعا د ملي ګټو خلاف او د بهرنیو کړیو په خوښه کار کوي خبرداری ورکړل شوی. د داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکو دندو پر مهال وژل شوي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې یا RSF په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سر یې توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅا د سپورت پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږ یو سلو درې تنه وژلی دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشیری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعاتو، کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان د پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنیو رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي طریق طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډېر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه شنبې د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتلي وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 2 ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکي واقع وژل شوي دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 1.6 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تېرو دوو ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکو ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. په پیلوب کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پر له پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل سالم احمد صالح څخه اورو.
of نجیب الله.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر دویمه نیټه د سې شنبې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربا لوبډلې پچوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو دیرشو منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولی سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پای لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی سیالۍ تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه
وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د ډسمبر پر نهه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوره سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او تلته هم خې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه د یو بل کال لپاره لنګل استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولای دی. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ پورسته سیالي کې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکو جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی تروت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکو وګماره. انګلستاني جاناتن ټروت د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکو او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی تروت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن تروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهم او بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ، او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې د بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن اتراټ په خپل لوبیز کارکردګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 18 نړیوالی ورځنی لوبې تر سره کړې دي چې اوس مهال 2023 کال راځي له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جنتن اتراټ سره د بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک کی د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوی بندیزونه به یوه کمیټه وڅیړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روخان نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړي دي چې وہ لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیرات په تړاو ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوم لړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي کنه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هندي ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه.
د سیالي په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د دسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتي 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و، خو 20 اور په 4 توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 129 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانند تیم بریا باندې 4 وکټ واسي بس په لوګانې کې میا ساتي او د ټیم له خاطر ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګانې به راوړو. د خیر
نوم له سپا افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله، خو د وکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټ. نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ وکي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو، نو ډیر زبردست بولینګ وکي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم. او په دوه کې مې یاد ساتي چې په وخت کې او ورلد کپ کې او را روان سي د نور میچو ټیم شفر فام کوي. دا
ویل د چوي د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9 اورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی وه. په افغان توپوهونکو کې سهیل خان 1، حسن عیسی خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 1.5 اور کې پوره کړ. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه ووهله او په 112 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې د 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 9 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وه. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼیو کې 8,695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یوه پاڼۍ کې 325 ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26.5 سلیزې وهلې. و دیرش کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پیلوبه کې ولوبید. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 168 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼې کې 190 منډې کړې دي او ټولټال یې 22 سلیزي او 9 نیمه سلیزي وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکي جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ پچه هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې له سپینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لورې د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لورې پر 3 لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقه خبر سوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېده، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ سوی وای چې هغوی د دې کار اپرول ورکړی وای. نو هغه کار هم پستر ګوبندیخ کار نه سو. نو دا رقم پیسې سیدی ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم پیسې او ډیسیژنز اخیستل کیږي. نو نن نو سیدا ډیر زیات خبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله، آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو بکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سې دوی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سده دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې همداسې مخکې داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې د ډېرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا چې کچېری د سی یو رینک جوړ سوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کدا غ بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه تم دولی گور کوي سو کدا غ بنچ مارک نه دی پورته لاړه درې لګه کوي سی نو سی یو طریقې باندې کولای سو چې دی کار کړای وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمنس دی یو د پاره یو د سہولت وای سی دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مر زیات لګونو اجازه به ور کول سی نو د سی یو کار کې د د چیری په ټیم کې د اوچا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابې دوه په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینک راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن خود دی ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال